په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
سلیمه شیرون به د مشال خبرونو سرټکی د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د درو پولیس سرتیرو د وجنې پر ضد نن په درېم ورځ هم په جوب کې احتجاجي پرلت دوام لري. قائم مقام بلوچ مشر او د سنټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون په اړه صدارتي آرډیننس جاری کړی. نن په هند کې د شانګهای همکارۍ سازمان غونډه کیږي. کویت د دوشنبه پر ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړې د حل لپاره خبرې وکړي. او استمشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د درو پولیس سرتیرو د وجنې پر ضد نن په درېم ورځ هم په جوب کې پرلت روان دي. دا پرلتوال غوښتنه کوي چې په شیرانی ضلع کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان ترمنځ پر قومي سړک د سرحدي عسکرو چک پوسټ ختم شي. چیرې چې د جولای په 2 نیټه د پاکستانی طالبانو له لوري د پولیسو پر یو چک پوسټ د برید په نتیجه کې درې پولیسوالا وجل شوي وو. د دې پیښې نه پس د سیمې قبایلي مشرانو، مدني فعالانو او سیاسي کارکوونکو د دغو پولیس سرتیرو مړو سره د جوب د کمشنر د دفتر مخې ته جی پرلت پیل کړی وو او د مړو د خخولو نه انکار کړی وو، خو تیر ورځ د انتظامی سره د مذاکراتو پس د غمړی پرون خاورو ته وسپارل شو. قائم مقام ولسمشر او د سنټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون په اړه صدارتي آرډیننس جاری کړی. د نوي بدلون لمخه که څوک د نیب د ادارې لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به د 14 ورځو پر ځای 13 ورځې وي. د نوي صدارتي آرډیننس لمخه که کوم ملزم د احتساب د قومي ادارې سره په پلټونو کې تعاون یا همکاري ونه کړي نو د نیب د ادارې چیرمن د هغه کس د ګرفتارۍ امر کولی شي. تېره ورځ د جولای په 14 د احتساب په قانون کې دا بدلونونه مخکې وفاقي کابینې منظور کړل او بیا د لاسلیک کولو لپاره ځایناستي ولسمشر صادق سنجرانی ته واستول. تیره شپه د سنجرانی د لاسلیک کولو نه پس اوس دا بدلونونه د قانون برخه شو. د دې نه مخکې د موجوده حکومت لخوا چې څومره قانوني مساوات د لاسلیک کولو لپاره ولسمشر ډاکټر عارف الوی ته واستول کېدی نو هغه یو شمېر مساوات د لاسلیک کولو پر ځای د بیا کتنې لپاره واپس کولې. خو ولسمشر ډاکټر عارف الوی دا مهال د حج لپاره په سعودي عربستان کې دی. تا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان د موسمیات او قومي ادارې په هیواد کې د جولای له درېمې تر اتمې پورې د پشکال د بارانونو د شروع کېدو پیشنګوئی کړې ده. د جولای پر 2 جاري شوی بیان کې ویل شوی چې د جولای له درېمې نه به د پنجاب او سند صوبو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په پیښور، بنو، لکی مروت، وزیرستانونو او غریزو سیمو لکه سوات، ملکن، شانګلا او نورو شمالي سیمو کې د باران سره سره د تندرونو او تیزې سیلې امکان دی. په بیان کې د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د بارانونو نه پس د سیلاونو راوتلو پیشنګوئی هم شوې ده. د جنوبي وزیرستان د انګورډي ولسوالۍ چې په سرحدي دروازه د پاکستانی چارواکو لخوا د بندیزونو له وجې د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي له امله په ساعتونو انتظار کوي او په اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي. د انګورډي یو اوسیدونکي دین محمد د جولای پر درېمه مشال ریډیو ته د دغو ستونزو په اړه وویل.
دوی دوه ګنټې په انټری کې خالي تروي، کله کله ډېټ هم ورته بند کړو. دا خلک د سخت مشکلات سره مخامخ دی. په بله پنګورډه کې نټورک هم شته. دا خلک چې کوم دی، دا د افغانستان چې کوم افغاني سیم دی، هغه نټورک استعمالوي.
دا خلک غوښتنه کوي چې په سرحدي پوله دي د دوی ستونزې حل کړل شي، ګنې احتجاج به پیلوي. د شنګهای د همکارۍ سازمان په نننۍ سرمشري ده کې بعد افغانستان پر وضعیت هم خبري وشي. دا سرمشري ده په هند کې جوړیږي. هند په شنګهای کې د دایمي غړیتوب د ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشري دي کوربه ده. د دې غونډې مشري د هند وزیر اعظم نریندرا مودي کوي او خپل پاکستانی سیال شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. او وروسته خبر دا چې کویت د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړې د حل لپاره خبرې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې ایران په خلیج فارس کې د قدرتي ګیس د ذخیرو په یوه متنادیه سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړ. کویت ټینګار کړی چې له سعودي عربستان سره په ګډه د سمندري سیمه کې ځانګړي حقونه لري. دا پس له هغې ده چې تېر کال ګاونډیو هیوادونو د دغې سیمې د پرمختیا په اړه موافقه وکړه. ایرانیان د ګیسو د زیرمې دې ساحې ته نهر شوای خو کویت او سعودیان ور یی د دورا په نوم یادوی. په دې سیمه باندې ایران هم داویداری لري او په دې ساحه له سولې دراهی سي جنجال روان دی. د کویت د بهرنو چارو وزارت ویلی دغه هیواد یو ځل بیا ایران ته بلنه ورکوي چې د سمندري پولو د ټاکلو لپاره خبرې اترې پیل کړي. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. پروانه پروانه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سمیز موضوعات رپورټونه لرو. د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د وسلوالو په برید کې د درو پولیس سرتیرو د وژنې پر ضد احتجاجي پلت نن پر دریم ورځ هم په ژوب کې روان دی. د پاکستان موقتی ولسمشر صادق سنجرانی بیگانه وخت د قومي احتساب ادارې یا نیب په قانون کې د بدلون فرمان جاری کړی دی. پر خدا انګور اډې او شاوخوا اوسیدونکي پر هغه پوله افغانستان ته په تګ او راتګ کې له ستونزو سر ټکوي.
احمد وزید کیم دی ګورینه دوه جدي تنه هي دوه دوه غنټې په انټر کې خالي تروي کلا کلا دې ته هم تبان کو داخل د سخت مشکلات سره مخ مخته.
د پاکستان د پور پاړه د هیواد د حکومت او د پیسو نړیوال صندوق ترمنځ تر تړون وروسته پرون د کراچۍ د ونډو بازار پورته وخوت. یو اقتصاد پوه وایي د پاکستان اقتصادي مسلو د حل لپاره پر اصلاحاتو عمل ضروری دی.
پایدار یو مستقل ګټه نه ده، دغه ریفارم چې دی په دغه باندې عمل وکړي نو موږ ویلی شو چې دا یو پایدار حل تبلی شي پاکستان
کاروي. او ډیر کلونه پخوا برېټانیا ته کړه شوی او پښتون وایي په لومړیو کې له سختو حالاتو سره مخ وو.
بل خلق بل عجیبا بل کلتور نستاسو چکم پڑوسی دے گاونڈی دے غتا سر خبر نے کی لس کالا سر خبر نے وک
ہیر دال مشال ریڈیو سروس. اوس پراشو رپورټونو ته د جولای پر دویمه سهار وختي د بلوچستان په شیرانی ضلع کې په یو وسلوال برید کې د درو پولیس سرتیرو د وژنې ضد احتجاجي پرلت نن پر دریم ورځ هم په ژوب کې روان دی. پلتوال غوښتنه کوي چې په دې ضلع کې د خیبر پختونخوا بلوچستان ترمنځ پر لوی سړک د اف سي چک پوستې ختم شي. پلتوالو تر پرون مازیګره د احتجاج په توګه د وژل شو پولیس سرتیرو د مړو له ښخولو انکار کړو خو وروسته یې د هغوی جنازې وکړې. دا چې په دې اړه د بلوچستان حکومت تر اوسه څه ویلي او یا هم کړي دي پر دې او د احتجاج په اړه معلومات په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
و خبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان په ضلع شیرانی کې د جولای په دویمه نیټه د درې پولیسو والا د وژنې په ضد په ژوب کې پر لت نن درېم ورځ هم روان دی. د دې څخه له مخه د جولای په درېمه نیټه د پر لت د مشرانو او د ژوب د انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وسوې. په نتیجه کې هغه درې واړه پولیس والا مړې و خاورو ته سپارل شوي دي. د پرلت د مشرانو په وینا چې سبا ورځ به په ژوب شیرانی کې په بشپړه توګه پیجام اړتال وي. پر دې مهال غوښتنه کړې ده چې د جولای په پنځمه نیټه دي څوک د ژوب د رئیس اسماعیل خان ترمنځ پر یاد کامی سړک سفر نه کوي. په دې ترڅ کې د جولای په څلورمه نیټه د ژوب د تجارت د اتحادیې ضلعي مشر باران کلیوال و مشال ډډو ته وویل چې سبا ورځ دي خلک د ژوب د رئیس اسماعیل خان د سړک د لارې سفر نہ کوي.
درنا جاری دا سبب دا نصر روډ پر سلجری پر مکان کم غکل دی پر دی پلا باندې بند وی روب دی خان کم لو الارا دا پیجا مرتال دی سبا طالب بیا بزاند لا عمل ال سیلا نه تا کول پکار دی مخمس دا سلور مطالبه وی یا اول غسن دا غو سی دا چق پور دا نصر غ ختم کړل سی او دوم مطالبه دا غوا سی دا ډی ان ایس چیش دا وسی دا کس غ او دا دریم مطالبه دا وسی جوډیشل انکوایری دا وسی بل مطالبه دا غو دی دغه جایزه مطالبه د شروع را دغه اف آی آر کم دي دا کم عدالت ذمہ وار کسان دي دغه خلاف د وشي
بل پلو ته د پرلت د برخوان لوري یو ځل بیا ویل سوي دي چې ترڅو یې غشتن نه وي منل سوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. د ژوب د کمشنر د ودانی او مخته د تیرو درو ورځو راهیسې د روان پرلت په اړه مشکله د ضلع شیرانی د مرستیال کمشنر اسمت الله مندوخیل څخه وپوښتل نو هغه راته وویل چې کوم غوښتنې د دوی سره اړه لري هغه به دوی اواروي او دا ډول چې کوم غوښتنې د وفاق یا صوبې سره تړلې دي هغه به کمشنر و صوبې او مرکز ته د یو خط د لارې ولېږي. د نوموړي په وینا چې د ژوب ځای چارواکي د پرلت د ختمولو په خاطر به نن یو ځل بیا د پرلت د مشرانو سره بله ناسته وکړي. دا د ونې ور ده چې د جولای په دویمه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان د ضلع شیرانی په دانسر سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو او پولیسو پر چک پوسټونو باندې برودونه وسول چې له امله درې پولیس والا وژل شوي وو. او د چارواکو په وینا چې د امنیتي سرتیرو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال کسم وژل شوی دی. د چا مړی چې د شناخت لپاره یې تر اوسه په سیول هسپتال ژوب کېښی دی، لیکن څوک خپل خپلوانې نه دي میندل شوي. وروسته تحریک طالبان پاکستان نه یوازې د یادې پیش دي مداري قبله کړې وه، بلکې په لویه کچه د پولیسو تر څنګ و سرحدي عسکرو ته د لوی ځاني زیان رسولو ادعا هم کړې وه. بل پلو ته د سرحدي عسکر له لوري تر دمګړي پورې د یادې پیش په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا نه یوازې په یاده پیښه کې د درې پولیسوالو تر څنګ د یو اف سي ال کار د مړینې تصدیق شوی دی، بلکې د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو هم د پیش په اړه رپورټ طلب کړی و.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان موقتی ولسمشر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی بیگانه وخت د قومي احتساب ادارې یا نیب په قانون کې د بدلون فرمان جاری کړی دی. دا بدلون پرون د جولای پر دریمه اول وفاقي کابینه منظور کړل. دا بدلونونه او بیا یې د لاستیک لپاره ځایناستي ولسمشر صادق سنجرانی ته واستول. دا چې تر دې اقدام وروسته به د نیب قانون څه ډول وکارول شي، په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان نن سهار موږ ته دا معلومات راکړل.
په دې آرډیننس کې د کم مخ کې چې د نیب د قانون په بنیاد یو ملزم چې پچا به تور وو په هر یو مقدمه کې، نو سوال لس ورځې به هغه د نیب قید کې بند کې حراست کې تحقیقاتو لپاره پښتنو لپاره پاتې کېده. هغه موده اوس یو میاشت په دیرش ورځو پورې غځولې شوې ده. یعنی نیب به اوس کولی شي چې یو ملزم پچا باندې تور وي هغه که نیول شوی وي، نو هغه به لکه دیرش ورځو پورې د دې په بند کې د تحقیقاتو لپاره پاتې یو هو پکې تا. او دویم دا چې د نیب ته دا اختیار هم د دې نوي قانون په بنیاد ورکړی شو چې نیب کله احساس کړي محسوس کړي چې یو ملزم دوی سره په د تحقیقاتو په دوران کې همکاري او تعاون نه کوي، نو دا د نیولو اختیار هم اوس نیب ته ورکړی شوی دی. او تیر شپه نا وخت کابینه د دې منظوري ورکړې ور د قانون، حالانکه دلته به یو خپل اوریدونکو ته هم چې په خپل باندې د موجوده حکومت اول چې کوم نوی ورځې نه درې میاشتې و د نیب حراست کې د ملزم د پاتې کېدو، هغه دوی په خپل باندې تیر کال په سوال سره ته کام کړی و، لیکن اوس بیا د قائم مقام صدر تابع قانون لیک او دا ویلی شوی دی په بیان کې چې د وزیر اعظم په مشوره باندې هغه دا کار کړی دی، پاکی باندې دستخط کړی. یو بل تکنیکی مسله دا مخکې خو مونږ ذکر وکړ چې قومي اسمبلی خو په کله چې د بجټ منظور شو په سلیریشتم د جون باندې، نو بیا تر اولسم د جولای هغه د قومي اسمبلی غونډه هغه ځنډول شوې وه. یعنی هغه د څه وزنی خلک وای چې قانوني ماهرین چې هغه روانه وا هغه تر نامعلومه مودې نه ملتوي شوی. نو قانون دا دی چې آرډیننس هغه وخت جاری کیږي کله چې د پارلیمنت اجلاس نوی رقومي سمندر سنټ اجلاس نوی، لیکن اوس دا ویل کیږي چې قانوني تور باندې هغه د بجټ هغه اجلاس چې وو هغه په خپل ځای باندې روان دی او سورځ پس هغه د ناس ته مونږ دا پکې وبله را پیدا شو. اوس بل خبردار چې ولې به دا کار شي مختصر به وایم، نو حکومت خو په بیان کې د دې وجوهات نه دی بیان کړي، لیکن یو سوچ دا دی چې دا وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف کې سنتي او نن هم هغه نیب هم طلب کړی دی په ډیرو دو کې سنو کې القادر ټرست او چکم توشا خانه کې استیا سرکاري گیفتونو مسله چې بوا خو، لیکن نو تازه پرمختګ دا و شو چې اسلام آباد های کورټ باندې عمران خان چې کوم مشر قاضي دی چیف جسټس دی هغه باندې 13 ورځ د توشه خانه کیس پاړه باندې د عدم اعتماد اظهار کړی وو. نو سهار دا سره پوټونه ورکړی شول چې اسلام آباد های کورټ توشه خانه کیس هغه د عمران خان خلاف یو لحاظ سره داغه هغه سماعت چې دی هغه ختم کړی دی، یعنی د دې د موقف د پی ټی آی چې هغه نشي اورېدی. توشه خانه کیس داسې نه چې هغه باندې یو مقدمه درشي، نو اوس د سپریم د اسلام آباد های کورټ نه یو نوی راغو باندې عمران خان په ځینې کیسونو کې سره د میرمن پیش کیږي چې په هغه کې احتساب عدالت ته هم دغه پیشي پال کادر ټرست کې دا چې بای ګرنی ولې شوی مو او بل د توشه خانه ولا کیس هم دی.
اسلام آباد طاهر خان زم خبریال چې بیگا د پاکستان موقتی ولسمشر په نیب آرڈیننس کې کم بدلون فرمان جاری کړی دی، او بیا همدن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان په ځینو مقدمو کې عدالتونو ته هم حاضری کی په دغه دوړ موضوعات یې مونږ ته معلومات راکول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د کوز جنوبی وزیرستان د انګورو ډې او شاوخوا اوسیدونکي ګیلمند چې افغانستان سره پر پوله د دوی د تګ او راتګ او تجارت په برخه کې د پاکستان حکومت بندیزونو دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړی دي. د دوی په خبره پر دروازه د تګ راتګ پر مهال په اوږدو کتارونو کې ولاړ تر ډېره وخته انتظار کوي. دوی خپله بل یو ستونزه د انټرنیټ د نشتوالي هغه یادوي چې وایي مجبور دي په خپلو موبایل ټلیفونونو کې په افغانستان کې د فعالو مخابراتي کمپنیو سیمونه وکاروي. د وزیرستان چارواکي دا ستونزې منی، وایي چې په پام کې دي او د حل لپاره به هڅې وشي. د اشتیاق مسید رپورټ ورو
په دګي باراکشه د انګور اډا سیمه اوسیدونکي دین محمد مشال ریډیو ته ویایي
دلته د انګور اډه په تاګو تاګه ځکه چې دا مزه وزید چې کیم دي ځنه خلکو بارډر ونو دي دای او پلارینې پوسټي کورینې د وځي دي کنه اې دا تر سخت ستونزې دي چې دوی د ګنټي په انټرې کې خالي تروي کله کله دې ته موږ تبان کو داخل د سخت مشکلات سره مخ مخ تا او بل انګور اډه کې نتورک هم ستاسو داخل چې کیم دای د افغانستان چې کیم افغان دي سیند هغه نتورک کې ملاوي چې کیم دې بارډر د خلکو په تور شپه کې ستل راځي په نن ته ولات نشه کتنګ چې په تور خم باندې دای یا په چم
دی انگور اڈاو سی دن کی پخپلا سیمک شے نور دیکی مشکلات سر مخومخ دی پدگی براک شے دی محمد رسول خبر ہم وروائی
انگور اڈا بادر علاقہ جو خدا جلا محروم میں پتشوی جو بجلی در تا مشتا او انا پر ارازی پر اغلی دو دلا تا مشتا نرو تا لیا درو سوالت مشتا لیتور دی مشت دو پاکستان کلا گتلا جائے پہار پنچ کلا گتلا جائے نت دلتا دی سرشتا نت دی سرشتا نیش خدا آگا
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ او د سیفران سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین مولانا جمال الدین مخیتا د انگور اڈا اس دن کے وشتن شیشوے اغوئی و ویل
جواب طلبی افغانستان نیم په پاکستان شدای وانګیرا دغه په ورک شه جای دی نه دی ورې په برمل شه جای دی نه دی ان شاء الله تعالی کډمیز کمیټه په تر سره دا کاوش کوشش کوي.
د انګور اډا اوسې دین کې مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی سیمه حقوقي زر ور و نه راسول بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه با مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
پروند پاکستان د ونډو په بازار یا سٹاک ایکسچینج کې د کاروباری اونۍ پر لومړی ورځ انډیکس تر 2400 نه بره وخوت. د اقتصادي چارو ځینې پوهان د دې علت د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون یادوي چې له مخې به هغه اداره پاکستان ته 3 ارب ډالر پور ورکوي. خدا پوهان زیاتوي چې تر دې تړون وروسته به اوس حکومت ته نورې سختې فیصلې کول وي. دا چې د تړون د پاکستان د اوسنی یا هم تر ټاکنو وروسته د نوي جوړیدونکي حکومت لپاره کوم چیلنجونه له ځان سره راوړي دي، دا به د نیاز علي په دې رپورټ کې وورو.
اقتصادی پوهان او پانګوال د پاکستان د ونډو بازار کې کاروبار خکېدلو علت د پاکستان د نړیوالی مالیاتي ادارې IMF سره د 3 ارب ډالرو تړون خای او وایي چې د دې تړون سره د پاکستان د دیوالی کېدو خطر وزنډی ده، خو دا د پاکستان د کمزوري اقتصاد د خکېدو مستقل لار نه ده. د پاکستان سٹاک ایکسچینج یو ډایرکټر او په کراچۍ کې پانګوال زبیر موتیوالا د جولای په 3 نیټه مشال ریډیو ته ویل
چې IMF نه هم سره کانټاکټ کړلیا
دی، وایي چې IMF سره تړون وکړو، نن دا کاروبار خای چې موږ دې ته څومره اړتیا لرله. د ونډو بازار کې نن کاروبار د خای چې د IMF پروګرام د پاکستان د پاره څومره ګټور دی. د پاکستان د کمزوري اقتصاد د پاره بل لار نه و، او دا تړون چې نور څومره د زنخ کار کېدو زیانې د پاکستان کمزوري اقتصاد ته وو، او کدا تړون نه وشوي نو پاکستان د دیوالې کېدو په لارې وو.
دین نه یوګي ته پاکستان ډیفالت کی طرف جا سکتا ہے.
د پاکستان د ونډو بازار چې د لوی اختر د چټیانو وروستو د جولای په 3 کاروباري اونۍ پیل شو، د سره د سلو کمپنیانو پوینټونه 1,4525 خلصتو، د رومبای روزي د کاروبار د ختمېدو پورې پکې 2,4444 پوینټونه اضافه شوي. دا په داسې حال کې چې درې روزي وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو د نړیوالی مالیاتي ادارې سره د سټاپ لیول تړون شوي. په 12 جولای بعد د بورډ غونډه کیږي او د هغې وروسته به پاکستان ته پیسې راتلل پیل شي. بلخوا پاکستان کې د پیسو بدلونکو د اتحادیې جنرال سیکرټري ظفر راچا بیا د جولای په 3 مشال لیډیو ته ویلي د جون په 3 سټیټ بینک او نور بینکونه بندو. خدای IMF سره د تړون وروستو په آزاد مارکیټ کې بیا امریکایي ډالر 8 روپۍ ارزان شوی، او په آزاد مارکیټ کې چې ډالر د اختر نوړان دی 209.8 روپۍ وو، د جون په 3 بیا 209.8 روپو ته راکته شوی دی. ظفر پراچا وایي دا سیخکاری چې ډالر به تر 40 روپۍ ارزان شي، خو د اوږدې مودې لپاره په کمه بیا په ځای ساتلی ګران دي، ولې چې د ملک مجموعي اقتصادي حالت خنده او په ملک ډالر نشتا او روپی له سخت فشار سره مخته. بلخوا اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق نه پوښتنه وکړه چې د IMF سره د 3 ارب ډالرو شوی تړون به پاکستان ته سمدستي څه ګټوي، او آیا د دې سره به د پاکستان اقتصاد په مستقل توګه خوشي؟ نو نوموړي وویل
یو ډیوریبل یعنی پایدار یو مستقل لانگ ٹرم ګټه نه ده او نه دا حل دی، دا یو شارټ ٹرم اکانومي چې دغه هغه ته یو لایف لاین موږ ویلی شو چې دا مې نو شو رسکو کړی ښه IMF خپل رول نه ورکو، نو دا د پاکستان په ګټه کې ده او دغه ریفارم چې دی په دغه باندې عمل وکړي نو دغه موږ ویلی شو چې دا یو پایدار حل ته به پلی شي پاکستان اکانومي.
په کراچۍ کې اقتصاد پوه جرنالیست وکیل رحمان بیا وایي اوس به پاکستان لا د IMF پروګرام سر رسول هم بھی
مستقل چه دین او فائدہ با آغا صورت کی حاصلی دی شی چه کم موجوده حکومت تی یا دین پس چه کم حکومت را روان دی چه آغا بیا دا سی پالیسیانی او دا سی طریقے سرا اقداماتو کی دا آغای پا نتیجہ که چه خپل معاشی چه کم خرابیانی دی ختم شی.
دا وکیل رحمان پو اینا چه دا IMF دا پروگرام دا پارا سخت فیصلی کول دی، باید چه دا حکومت نگران حکومت او بیا دا ٹاکن رستو چنوی حکومت رازی فیصلی بدا سنگ کوی که سخت فیصلی وشوی اقتصاد بخشی، او که د سیاسی ګټو لپاره سیاسی فیصله وشوي نو د تیر پسیر نقصان به د پاکستان اقتصاد توی. د IMF سره د 3 ارب ډالرو تړون تر سره شوی، پراتونکو نه همیاشتو کې به پاکستان ته 3 ارب ډالر ملاويږي، چړمبه قسم به 1.1 ارب ډالر په روانه میاشت کې ملاوشي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو اوري، ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په پاکستان موسمیات محکمې پرون په یو بیان کې په خیبر پختونخوا کې د روانې جولای میاشت تر 8 نیټې پورې د صوبې په یو شمېر سیمو کې د تیز باران او سیلۍ امکان څرګند کړی دی. د ادارې په خبره د میدانی سیمو په خوړونو او سیندونو کې سیلابونه هم راوتلی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې PDMA هم پرون په یو بیان کې ویلي چې د صوبې د ټولو ضلعو انتظامي افسرانو ته د زیات باران او یا هم سیلابونو په صورت کې خلکو ته د فوري مرستو رسولو لپاره هدایت جاری کړي دي. په دغه اړه دوی یو پلان ورسره شریک کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا موسمیات محکمه تر مخه دا دریم جولای ماخام نه تر اتم جولای پورې د ملک تنور برخو په شمول گلگت بلتستان او خیبر پختونخوا کې تیز هواګانو سیله بارانونو او سندونو کې د سیلابونو راتلو امکان دی چې ځانونه هم اړول شي. په دې اغله باندې د پاکستان د موسمیات محکمه په لاهور کې مشر چودھری اسلم مشال لیډو ته وایي
غریزو سیمو کې د سیلابونو راتلو خطره ده چې ورسره به لاندې علاقو کې اوبه جمع کیږي او نقصان کولی شي. نو چې کومې غریزي سیمې دي لکه مری، ګلیات، دیر، کشمیر او شمالي علاقه جات، دلته د سیلابونو نه علاوه د ځمکې د خویدو هم خطر شته. نو سیلاریان دي دغه سیمو ته په دیش پور وزو نه ځي او دغه طوفاني بارانونو له وجې کمزورې او زړې ودانۍ غټې ونې راغورځېدلی شي.
د پی ڈی ایم یا خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویان انور شهزاد د جولای په دریمه مشال لیډو ته وویل چې د موسمیات محکمې د خبرداري الرټ ورستو دوی ټولو متعلقه ضلعو ته یو وار بیا هدایت کړي دي چې په غریزو سیمو کې د سیلابونو، طوفاني بارانونو او د ځمکې د ښویدو له ویرې خلک خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
ټولې ضلعي انتظامیې ته الرټ جاري کړی شو چې د بارانونو دوران د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره دي چمتو سي او ټول موجوده مشینري او دستیاب وسایل یې هم چمتو ساتلی شي. د موسم صورتحال نه سیلانیان په وخت خبر ساتلو هم هدایت جاری کړی شوي. همدغه شان کروندګرو یعنی کسانو ته هم ضروري احتیاطي تدابیر جاري کړی شوي. عوام د څه قسمه بدې پیښې اطلاع زموږ فری هیلپ لاین 1000 باندې ورکوي.
دی وای د تیزو بارانونو له وجې په پیښور، چارسده، نوخار، مردان، بنو لکی مروت، کرک، ډیر اسماعیل خان، دیر چترال، سوات او نورو سیمو کې سیلابونه هم راتلی شي او کچا ودانو د بجلی ستنو او خارونو کې لګیدلې غټ غټ اشتهاري بوډونه او ونو ته هم زیان رسول شي. دغه ډول سیلانیانو لپاره هم خصوصي هدایت جاری شوی دی. د پامړ د 13 میاشم تیزو بارانونو او سیلابونو د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې د چتونو او دیوالونو را پریوتو پیښو خوشا ډیر شنه سیوا کسان وژلې او یو نیم سلونه زیاتې ژوبل کړي وو چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو. دغه ډول یو شمېر ودانۍ هم ړنګې کړې وې. پی ڈی ایم ژمنه کړې چې د ټولو مالی او ځاني ځانونو معلومات راټولولو پس په اغیزمنو کسانو سره مالی مرستې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان سینټ مرستیال چیرمین مرزا محمد اپریدی وړاندیز کړی دی چې د هیواد د ستونزو حل لپاره باید د صوبو شمیر زیات شي. دغه په خبره په هیواد کې باید لږ تر لږه نه صوبې وي. د پاکستانی ډان ټلویژن سره د وړمې ورځې په مرکه کې اپریدی زیاته کړې چې د نو صوبو جوړېدا به د انتظامی چارو سرته رسول اسانه کړي. په پاکستان کې د نو صوبو جوړولو غوښتنه نوې نه ده، خو د سینټ د مرستیال چیرمین دا وړاندیز دا ځل د ملت پاله ګوندونو له توند غبرګون سره مخامخ شوی دی. تفصیل د راشد خټک په دې رپورټ کې وړو.
د نورو صوبو د جوړولو په اړه د سینیټ ډیپټي چیرمین میرزا محمد اپریدی وړاندیز نوې نه دی. له دې وړاندې هم د سرایکی صوبې، هزاره صوبې، د قبایلي سیمو صوبې او د بهاولپور ریاست صوبې خبرې او غوښتنې وخت په وخت شوي دي او د پلویانو لخوا یې تحریکونه هم چلولي شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر کې د نوو صوبو د جوړولو وړاندیز شوی دی. د ڈان ٹی وی سره د خبرو په وخت سینیټ ڈپٹی چیئرمین اویل
پاکستان میں جتنے زیادہ صوبے ہوں
پاکستان کے جسم رڈیرو صوبے بھی دمر بخی وی د قبیلی سیمو زان لا صوبہ پکار دا، ایبٹ آباد او ہزارہ زان لا صوبہ پکار دا، کراچی زان لا صوبہ پکار دا او د پنجاب نہ دری صوبے جوړول پکار دی. بلوچستان ډیر لوی رقبہ لري، بلوچستان نو هم دری صوبے جوړول پکار دی.
بلوچستان کے تین صوبے ہونے چاہیے.
د خغلی اپریدی وړاندیز ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي جنرال سیکرټري عبدالرحیم زیرتوال د مشال رادیو سره د خبرو اترو په وخت داسې خبرګون وخود.
دغه رنګه په پاکستان کې چې د قومو کم دریز جوړیږي هغه دریز د خرابولو د نادانۍ ته په توګه وزو وایم چې یو کوشش دی چې دا کار د تجویز کړی دی. په کار دا دی چې ټول ملک او د ملک ټول قومونه پر دې غږ وکړي چې موږ د چا په تجاویزو خپل وطنونه نور تقسیم ته نه پرېږدو نه یې لکوو.
د پښتنو کمپرس ګوندونه په انتظامی بنیاد د کام د تقسیم مخالفت کوي او په قومي وحدت ټینګار کوي. خو د ژورنالیزم استاد او په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان د خغلی اپریدی د وړاندیز سره تر یو حده اتفاق کوي او وایي
نو دا خبره صحده پورې خو خده کدا موږ د اډمنستریټیو بیسس باندې دا تقسیم مونږ وکړو ځکه دې سره به فائده دي چې انتظامی امور چلولو کې بلګان ته اسانتیا شي. دویمه بدایي چې په دې وجه باندې با پارلیمنٹ کے د سیاسی نمائندگی بہ یو شانتی شی او داغے پوجبا یو صوبے تا بل صوبے بانے با فوقیت حاصل نہیں ہوئی اور دنور صوبو د حقوق و پامالی بن کی گی
تجانگران او سیاسی ماہران وای چې په داسې وخت کې چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی د نو صوبو جوړولو خبره کول به د ملک مشکلات نور هم سوا کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابره.
بلوچستان په شیرانی ضلع کې د درو پولیس سرتیرو د وژنې پر ضد نن په درېیم ورځ هم په جوب کې پرلت روان دی. دا پرلتوال غوښتنه کوي چې په ضلع شیرانی کې د خیبر پختونخوا بلوچستان ترمنځ پر قومي سړک د سرحدي عسکرو چیک پوسټ ختم شي. چېرې چې جولای په دویمه نیټه د پاکستانی طالبانو له لوري د پولیسو پر یو چیک پوسټ د برید په نتیجه کې درې پولیس والا وژل شوي وو. قائم مقام ولس مشر او د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون په اړه صدارتي آرډیننس جاری کړی. د نوي بدلون له مخه که څوک د نیب د ادارې لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به د 14 ورځو پر ځای 1.5 ورځې وي. د نوي صدارتي آرډیننس له مخه که کوم ملزم د احتساب د قومي ادارې سره په پلټنو کې تعاون یا همکاري ونه کړي نو د نیب د ادارې چیرمن د هغه کس د ګرفتارۍ امر کولی شي. پاکستان او جاپان د تجارت، سرمایه کاری او انفارمیشن ټیکنالوژي په شمول په مختلفو څانګو کې د دوه اړخیزه همکارۍ په لاد یاتولو اتفاق کړی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جولای په 3مه په ټوکیو کې د خپل جاپانی سیال هایشی یوشیما یا سارا په ګډه خبري غونډه کې وکړه. د پاکستان د موسمیات او قومي ادارې په هیواد کې د جولای له 3مه نه تر 3مه پورې د پشکال د بارانونو د شروع کېدو پیشنګوي کړې ده. د جنوبي وزیرستان د انګور اډي ولس وایي چې په سرحدي دروازه د پاکستانی چارواکو لخوا بندیدونو له وجې د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي له امله په ساعتونو انتظار کوي او په اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په نننۍ سرمشري کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشوي. د سرمشري د په هند کې جوړیږي. کوید د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړې د حل لپاره خبرې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې ایران په خلیج فارس کې د قدرتي ګیس د ذخیرو په یوه متنادیه سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړ.
د مشال ریډیو لنډ خبرونه اوس په بل موضوع ته راشو. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د هغه هیواد حکومت 350 کسان اعدام کړی دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا رادیو فردا څنګه ته ویلي چې په ایران کې د تورونو کسانو اعدامونه ځکه زیات شوي چې حکومت غواړي له دې لارې په خلکو کې ویره خپره کړي او هغوی له حکومت ضد احتجاجونو لاس واخلي. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم پانسي شوي چې په 300 میاشتو کې په حکومت ضد لاریونو کې برخه اخیستې وه او په بیلابیلو تورونو زندان ته اچول شوي ول. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
ایران د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 350 ډیر کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ډله کې څه باندې 200 تنه د مخدره موادو په جرمونو بندیان وو. د راپورونو له مخې ایران د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره د لږ تر لږه دریو وروستیو کلونو په نسبت سږ کال په بېساري کچه د اعدامونو شمیر زیات کړی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه اعدامونو په اړه زیاته کړه.
دغه 350 کسانو له ډلې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ترې په خپل راپور کې یادونه کړې یوازې 340 مورد رسمي رسنیو اعلان کړي او پاتې نور موارد موږ د غیر رسمي منابعو څخه ترلاسه کړي لکه د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړي، وکیلان، د زندان سرچینې او په غیر رسمي توګه خپل قضایي سیستم. نو په همدې اساس موږ فکر کوو چې اصلي شمېر سل په سلو کې چې موږ یې خبرو پورته دي خو ویلی شو چې زموږ ارقام د حکومت د ارقامو په مقایسه واقعیت ته نږدې دي.
محمود امیری مقدم وایي د ایران حکومت د خلکو په تیره بیا هغو کسانو د ویرولو لپاره اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونو کې برخه اخلي. که څه هم ښاغلي مقدم ویلي په څه باندې 350 اعدامیانو کې له 200 زیات کسان د مخدره موادو په جرمونو نیول شوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مقر په ناروې کې دی د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې زیاته کړې چې د 350 اعدام شویو اتباعو له ډلې د یو اویاو بلوڅ اتباعو نمونه لیدل کیږي او پر 206 کسانو د مخدره موادو جرمونه تړلی وو. دغه راپور کې د ایران د سیاسي اعدامونو یادونه هم شوې او ویل شوې 15 تنه ایرانیان په مظاهرو کې د ګډون او 2 تنه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام شوي. په راپور کې د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدامونه او هم د ایرانی پوځیانو په وژنې د تورنو صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی اعدامونو ته اشاره شوی چې د ایران د خلکو له اعتراضونو او د نړیوالې ټولنې له کلک مخالفت سره سره حکومت دغه کسان په دار وځړول. ایران د بشری حقوقو سازمان په خپل راپور کې د یو شمیر دوه تابعیت ایرانیانو اعدام ته هم اشاره کړې چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو ترمنځ لږ تر لږه شپږ افغانان هم شامل دي. تیر 2022 کال بیا د 1400 افغانانو د اعدام پیښې راپور شوی وي. د راپورونو له مخې ګڼ دغه اعدام شوي کسان د فشار او شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې بندې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
افغانستان د کونړ د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند د نورو لمړنۍ وسانتیا او د نشټوالي ترڅنګ پر وختي برخه کې هم لګړنو ستونزو شکایت کوي. دوی د طالبانو د حکومت لمسولو او چارواکو پر وختي برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي. بلخه په کونړ کې د طالبانو د حکومت د وختي چارو مسولین د یادې ولسوالۍ د خلکو د وختي ستونزو د حل ډاډ ورکوي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي څنګه چې لازمه ده دوی ته په روغتیایي برخو کې خدمات نه دي وړاندې شوي. دوی په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د روغتیایي ستونزو د حل غوښتنه کوي. د نورګل ولسوالۍ د شولت درې اوسیدونکو ایاز خان وایي د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاو په نشوالي سربیره د روغتیا پوهنې بیارغونې او نورو اړینو برخو کې لپامه غرزول شوی دی.
نو دا مریضان په وګو یا جنازه کې یا په گاډو کې نو د سرکم لګ مشکل شته دی. خدا به یا څوکۍ ته یا صداباد ته چې غسره ته هلته انتقالونه ډیر د ستونزو مشکل سره زموږ د ولس مخ ته چې دلته کې لګ نشته دی.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو پر زیاتوالي ټینګار کوي او له مسؤلینو او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې روغتیایی برخه کې دی ورته زیات پام واړول شي. د انعام الله په نوم یو تن وایي
چې عجل مریض شي پوګی وړو دغه سرکه پورې پوګی وړو هغلته به سرکم خراب دی او بیا ګاډی راغواړو ګاډی راغواړو ته ناست یو شپږ ساعته یا اووه ساعته بعد ګاډی ورسېږي. هغه نه وروسته به مریض بار کړو بیا خیوې ته یا نورګل ته ورسونو یا لاره کې مریض وفات شوی او یا چې دی نو دغه ته رسیدګي وشي نو ډېر ستونزې سره منګم.
په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت روغتیایي چارواکي هم په نورګل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې پرتی ستونزې مني او د حل داډي ورکوي. د دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس مظفر مخلص وای په کونړ کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې هلې ځلې ګړندۍ کړي چې لمخې به تر ډیره په نورګل او نورو ولسوالیو کې د خلکو روغتیایي ستونزې راکمې شي.
څومره امکانات چې موږ ته په لاس باندې راغلي دي هماغه مستحق خلک چې دي هغې ته مو په خپلو ساحو کې روغتیایي مراکز پلان کړي دي. چون په دې وروستیو کې یو فیصله په دې باندې شوې وه چې دغه ایم ایچ ټیز یا موبایل ټیمونه یا سیار کې دینیکونه دا په فکس باندې تبدیل شي. نو اوس هم په دغه باندې کار روان دی چې دغې جملې نه یو داوري به وکمه د آی ایم سي موسسې چې دلته په کونړ ولایت کې وه موبایل ټیمونه درلودل چې هغې جملې نه څلور په فکس باندې بدلېږي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې زیاتره اوسیدونکو په درو او غرییزو سیمو کې ژوند کوي چې د ژوند د نورو اسانتیاو له نشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. دوی د روغتیایي مرکزونو د زیاتوالي، پوهنې، بیارغونې او نورو اړینو برخو کې د طالبانو د حکومت او نورو مرستندوی ادارو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
په خوست کې د کرکټ د پرمختیايي ادارې په بلنه د ورزشي خبريانو نړیواله ورځ ول منځل شو. د دغه برنامه تابع کونکو ویلي مخه د بیلا بیلو لوبو د ورزشکارانو ترمنځ د همغږي ډیرول او د ورزشي خبريانو ستونزو ته د حل لارې چارې لټول دي. د ورزشي خبريانو نړیوال ورځ په لومړي ځل د 1904 نوم زیږدیس کال د جولای پر دویمه د ورزشی رسنیو د انجمن لخوا ونومل شو او لاغ وروسته هر کال په همدې ورځ په یو سلو شپیتو غړو هیوادونو کې لمانځل کیږي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
په خوست کې د ورزشی خبریالانو د نړیوالې ورځې د نمانځ غونډې ګډونوال وایي سپورت د خلکو په هڅونه او د ورزش د برخې د پرمختیا په کار کې د رسنیو د ورزشی خبریالانو هڅې ګټورې او اغیزمنې تمامې شوې دي. دوی له ورزشي ادارو او فدراسیونونو، اولمپیک کمیټې او له کرکټ بورډ غواړي چې د رسنیو د ورزشي خپرونو هر اړخیز ملاتړ وکړي. ورزشي خبریال ایوب یاد مشال راډیو ته په ټولنه په ځانګړي ډول رسنیز ډګر کې د ورزشي خبریالانو د رول په باب وویل.
خلک له لوب سره آشنا کیږي او خلکو ته د دې زمينه مساعدهږي چې دوی د خپل روغتیا په خاطر باندې ورزش ته تشویق شي او همدا ډول موږ تاسو په نړیواله کچه باندې وینو چې د افغانستان نوم روښانه ساتلی. دا د همدغه ورزشي خبریالانو برکت دی چې نن په افغانستان کې ورزش ډیر پرمختګ کړی دی او خلک ورزش پیژني، لوبې پیژني، د لوبې په هر اړخ باندې پوهیږي.
که څه هم له لسګونو کلونو راهیسې په افغانستان کې یو شمېر لوبې دودي، خو تر کومه چې معلومیږي د سیمه ایزو رسنیو ډېره پاملرنه کرکټ ته ده. ورزشی خبریال شاهد الله زواک وایي
یوازې کرکټ او فوټبال نه دی، د دې سره په څنګ کې نورې ورزشي لوبې دي چې هغه د ورزش په برخه کې راټولې دي، چې په هغې کې ځغاسته ده، نیزه بازي ده، بوکسینګ دی او لمبو وهنه او نورې لوبې، هغه چې د افغانستان لوبغاړي پکې مصروف دي، په افغانستان داخل کې لوبې کېږي، هغې ته باید خبري پوښښ ورکړي.
ورزشی خبریالان د دوی مسلکي ظرفیت لوړونه، مادي امکانات، له لوبډلو سره همغږي او په رسنیو کې د لوبو د خبرېدو لپاره کافي وخت له خپلو مهمو اړتیاو څخه یادوي. ورزشی خبریال او د کرکټ د برخې او مبصر بهار سمسور ویل
په هیواد کې ورزشی خبریالان هم په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. په تیر کې یو څه ادرسونه وو چې د ورزشی خبریالانو په برخه کې به کار کوو، ولی په اوسني وخت کې اړتیا ده چې ورزشی خبریالان هم سپورت او تشویق شي تر څو ورزشی خبریالۍ ته په منظمه توګه باندې کار شوی وي.
بلوری ته د خوست کرکټ د پرمختیایي ادارې مسؤلین وایي چې ورزشی خبریالانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو لپاره هڅې کوي. د یادې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل اکبر علي سمون وویل
په ټوله کې له دغې ورځې نمانځلو هدف همدا و چې ورزشی خبریالان او د خوست کرکټ ادارې ترمنځ همغږي رامنځته شي، د خبریالانو ستونزو ته د پای ټکی کیښودل شي. په تیر کې هم ورزشی خبریالانو ته د افغان کرکټ بورډ له لورې روزنیز ورکشاپونه دایر شوي او پلان شته چې په نږدې راتلونکي کې د وزارت لوړونې په برخه کې روزنیز ورکشاپونه دایر شي.
یاد دیوی سره دې چې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې له لسګونو کلونو راهیسې یو شمېر رسمي او غیر رسمي لوبې دودي او بیلابیل کسان په تمرینونو بوختي، خو ورزشکاران د مسلکي زده کړو او د لوبو لپاره د میدانونو او وسایلو په برخه کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ تر پرون ورځې پورې په لوی اختر کې د زیاتې غوښې خوړو له وجې تر 300 زیات ناروغان د پیښور بیلابیل روغتونونو ته وړل شوي ول. د یو هسپتال د انتظامی په وینا تر شپږ سو زیات داسې کسان هم هسپتالونو ته د درملنې لپاره وړل شوي چې د قربانۍ سروایو په لتو یا هم د هغو د غوښو پرې کولو پر وخت په چړو زخمي شوي ول. ډاکټران وایي خلک باید د غوښې په خوراک کې له احتیاطه کار واخلي او د خوړو او د خپل چاپیریال د صفایي خیال وساتي. د عظمت علي شاه رپورټ.
غټ اختر کې د غوخې د زیات خوراک له وجې د پیښور هسپتالونو ته له 300 زیات ناروغان راوړل شوي دي. د هسپتال انتظامی په وینا چې زیاتره ناروغان د درملنې وروسته کورونو ته لیږل شوي دي. د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د قربانۍ په وخت جوبل له 300 زیات کسان هم د درملنې لپاره هسپتال ته راوړل شوي دي.
د سارو وهلو چړو چاکوانو زخمیان تقریبا 300 سلیر شتنه هم هسپتال ته راوړل شو او 300 هغه تنا چې کم د مسموم خوراک له عمله هسپتال ته راوړل شو او هغه ته رومنه چې کم علاج او ورکړ شو او پس تغوی واپس کوړه او لګل شو.
دا پی خبر کې ټی ایچ هسپتال ډاکټر مدثر افریدی مشال ریډیو ته ویل چې باید د خوراک نمخ کې د صفایي او مقدار خاص خیال وساتل شي.
بندا خېټه خراب شي او الټیانی ورزي او د اوبو کمی بیا راشي په انسان کې د مالګې کمی راشي، دا غي د وجې نبیا ګردي اکثر فیل شي. نو په کار دي چې کلم مونږ خوراک کوو چې دا غي د صفایي خیال مونږ ساتو، د غوښې استعمال چې کوو چې هغه په صحیح طریقه دا غي پخلی شي وي، بالکل صفا خوراک وي، او دا غیر سره چې کوم سلاد مونږ استعمال او پکاره چې دا غیر د صفای خیال هم ساتل شي وي نو د سره په دې کیسز کې په دې اکیوټ گیسټرونټایټس کې سونو کې کمی راځي
د لیډی ریډینګ هسپتال انتظامی وای چې غټ اختر کې ورته د سارو د قربانې په وخت جوبل سلور او یا کسان او د زیات خوراک لوجي په مختلفو بیمارو کې اخته لزرو زیات کسان هم د درمل لپاره راوړل شي چې لمخ کې نه ورته ټولي اسانتیاوي برابرې کړې وي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
دا مشال رادیو دا
اردن کو دا وخت لکونه پښتانه د نړۍ په مختلفو وادونو کې ژوند کوي په دوی کې ځینې له مجبورۍ او ځینې د ښه ژوند په تلاش کې کړه شوی دی خو خپل د خړپوسو وطن پر خودل او په پردی وطن کې آبادیدل یو ډیر لوی چیلنج وي خو له دې چیلنج سره هغوی ته د ښه ژوند داسې موقع هم په لاس ورځي چې دا هغوی په خپل وطن کې ترلاسه کول ممکن نه وي د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ په اروپایي هیوادونو کې د میشتو بهرنیانو په تیره پښتنو ته د ورپېښو دغو چیلنجونو او موقعو په اړه د برتانیا سفر کړی او دغه ځانګړی رپورټ یې جوړ کړی چې په یوې سندره پیلېږي
مسافری دلگیر است دلگیر است این مسافری دلگیر است و مثل یک شب سیاه تاریک است تاریک است این مسافری
سلور کال اوسو چې عبدالقیوم ترین لغپل میرمنې حنا کرگر سره په لندن کې ژوند کوي خو چې کله یې زما په فرمایش په دری ژبه د مسافری دغه سندره راته زمزمه کړه نو ماته احساس وسو چې د زړه او فکر اوس هم په خپل لرنی وطن افغانستان کې میشتي
الهی کاش به ملک خود برگردیم به ملکی کې زندگی را سر کردیم
ما مملکت افغانستان خبرای افغانستان میشیم از مردم افغانستان نورگو هستیم چی میگذر خیلیم
ز تل در افغانستان پر خبرون گورم چی حال تا در خلق و حالت سنگره پا دیزان پا حول غارم چی چلور کال اولان دی چی دل تر اغلیم نو حال تا پا وطن کی وضعیت چون رضیت بدل شده زمانیم زلو همیشه حال تاوی لخپل کورنی سر پا تلیفونی تماس کیم دا حالت می خفه کوی وجه دادا چی حال تا لو شویم دو دستور می حل تده خلق پیجانم دوستان لرم زرم غواړی چې په وطن کې می آرامی راشی او ورسیم شم دلته په لندن کې چې څومره کار کوم دا غي 15% که په وطن کې وکړم نو ژوند به ختیریږي
50% د وطن په کې
دور از چمن فتادایم دور از چمن دور از وطن بماندایم مثل یک گلی که هیچ رنگ ندارد مانند یک ملک که فر هنگ ندارد
کار نلرو کنه چیم نلرو به لانو دا ارمونیم اخستلا به بده دا سندر ار وقت ویلا او منگ دیر وقت مور پلار سر تیر کو به بده چی دا سندر شروع کرده به مور پلار سر جدر
د بی وطنۍ د اشبار خفقان یوازي عبدالقیوم نه احساسوي بلکې د نړۍ هر وګړي چې خپل کلی کور او وطن پرېږدي نو شایي د ژوند تر اخري سلګي پوري د بی وطنۍ احساس له ځان سره ګرځوي څوک له مجبوري او څوک بیا د بهتر ژوند په لټون خپل وطن پرېږدي او بل وطن ته کډه کیږي د نړۍ د زیاتره هیوادونو د یو شمیر وګړو په څیر لوی شمیر پښتانه هم دا مهال په عرب او اروپایي هیوادونو کې مسافر دي کله چې یو څوک له خپل وطنه بل وطن ته کډه شي نو په نوي وطن کې د سترګو په عرب کې پردای شي نوازې لارې کوڅې نوي شي دود دستور ټولنه خواړه بدل شي بلکې په نوي ځای کې ژوند کول ورته یو لوی چیلنج وګرځي
کلینر اغلو نریغونه کلو اغینه دمر لوی جمپ مونږو کوچ یو کې تراخ بل خلک بل جيبه بل کلتور
چا خبر چا سر نو کن استاسو چې کوم پڑوسی دے گاونډي دے غت سر خبر نه کی لس کال سر خبر نه وکړ موږ هریان شو دا کوم ملک تم غرا غلو پاکستان زمغو علاقو کې خو خلق ملاویږي یا سړي سو پیژنه هله پیژنه ټول دا سر ملاویږي نو عجیب خو نه ما یا الله تم کوم زته راغلو موږ خپل پلار ته موږ واپس راو زم خپل پلار ماته چې بچنه تا ملک ټیک خېدې کې تعلیم ته ینګ تعلیم طالب پر ډی سکوپ ته ډی انټیلیجنټ بیا زم خپل پلار موږ ته سره کړ چې نه دا ملک خې مل ټیک نو موږ باندې کې انګلیش پراتل بار زم خلق بول چې دا پاکي دوله بار او باسي دوله پیسې ورکای هغه چې دا امیګریشن دې ملک کې ډېر پرابلم شروع کی تیلا پار دے خل کو واپس بس او زم دکان نہ بس زو زم کول کے پیٹرول نو بم گوز غلغی مل ډیر حل حالات لیکن زما پلار ای ویژن ډیر کنی جی اغه د ملک ته گبراوی گم کول تا تاسو چا جیل هم تلار شنه تاسو بډوډای موډای بلاوی کی غم کوي او ډیر هم له کانفیډنس ورکه چي تاسو دغه م کوي د ملک ډیر خده تلتا انصاف ته تاسو به کامیاب دي موږ د خپل پلار خبر ورله الحمدلله نن موږ ټول بچی کو سی ټول کامیاب دي
دا بشیر حمید خانو چې شاوخوا 50 کال وړاندې د خیبر پښتونخوا له منسیری څخه برتانیې ته کډه شوی وو د مور او پلار لا د مخه په لندن کې اوسېدل کله چې بشیر حمید خان له پاکستانه برتانیې ته ورغلی وو نو د نن په مقابله کې هغه وخت په برتانیا او نورو اروپا هیوادونو کې د بهرنانو شمیر کم وو خو نن تصویر چورلاټ بدل دی زه په دې ټرین کې ناز د لندن له مرکزه څخه په سیون کینګز سیمه کې د پښتنو یوې حجرې ته روان یم په ټرین کې انګریزان د نشت برابر دي په دې کې افریقایان هندیان عربیان اروپایان مطلب د هر نسل سړي ښځې او ماشومان سفر کوي د هنګو د آصف خان په دې حجره کې د هرې جمعې په شپه د هغه ملګري راغونډې شي چوکتاش چوک بیا گپی لگوی دوی د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو دي چوک وکیل چوک د ریسټورانت مالک چوک زکونکی او چوک پکی بل کاروبار کوي نن په دې حجره کې د هنګو نه منګشم ناستي د چې درې سرویس کال له مخه لندن ته راغلی وو نو دلته دومره پښتانه نو لکه نن چې دي
کلچر او بدل او بے شک او صرف یوز شے تکلیف دا زیات ہو چی مونگ اخپل کسان کم ہو پختانو دل کم ہو دیچر تا پختون بو جمعی راو شو او پختون بے میچے اسر ہوئے ایلا نو مونگ ویجو دیر بو خوشحال شو او مونگ ویجو در جمعی رو بیسا کنگ زنگ لری شو دا
په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې مشت پښتانه او نور بهرنیان له حکومتي نظام ځکه ډیر خوشاله دي چې د دوی په وینا ورسره د رنگ نسل مذهب یا بل شناخت پر بنیاد تعصب او ناانصافي نه کوي بشیر احمد خان شاوخوا 50 کال وروسته هم لندن ته په تګ پښیمانه نه دی
زه خو تاسو ته خبر کوم چې یو کې چې د لینډ اف اپورتونټیز دی موږ راغلو نو موږ څخه تعلیمونه تر میټریک کړو ته موږ تعلیمونه موږ اور خپل کورونو مواصل فائنانشلی موږ بیٹر افو اور زمونږ بچی ته زمالو چې دا پروفیسر دا جی پی بی دا په یو سی ایل کې یونیورسيټی دی زما جوه کنسلټنټ دی اور زما وړي کې جوه ټیچر نو دا چې فیسیلیټی وکړي دا اپورتونټی دی ملک کې هر یو انسان لا کلر دی حکم کلر دی کوم ملک نه راغلی کوتا کې قابلیت دی تاسو ته دا اپورتونټی تاسو سره سي دی شریه پر موږ ته بالکل داسې نه لګي چې موږ په پاکستان کې پاتې کیږو په انګلند کې پاتې کیږو ځکه چې زموږ بچی زموږ کلچر زموږ جماعتونه زموږ لپاره فری ازادي ده او زموږ د یو کې چې پرایم منسٹر ګوره د ایشین خبر حکومت تاسو ته ویل دي او زموږ لارډ میئر چې د صدیق خان د مسلمان دي او زموږ چې کوم هیلت منسٹر ساج جاوید دي غبي دي بس ډرایور زوی هغه د اپورتونټی رسیدل نو تاسو کو قابلیت تاسو پرایم منسٹر بور سره ده دا سيزونه موږ زموږ ملک پاسه پاسه بلنه
یوازې پښتانه نه بلکې په برتانیا او نورو اروپایي وادونو کې د هر هیواد وګړي دومره زیات دي چې دوی خپل دود دستور او مذهبي ورځي په ګڼل مانځي ځینې هغه کسان چې په لومړي ورځ کې په برتانیا کې ژوند ورته لوی چیلنج وو هغه اوس په غیر محسوسه ډول ورو ورو د برتانیا په ټولنه کې داسې جذب شوی چې اوس خپل اصلي وطن کې ژوند ورته کول چیلنج دی د سوات ریمشا چې څلورویشت کاله مخه برتانیا ته تللی وو اوس له دغه سی یو کیفیت سره مخامخ دی.
خپل زیات کوشش دی چې یاره زده په خپل وطن کې پاتې شمه، خو چې ډېر اشاره ته ویم لاړ شم هلته کې اول یو هفته دوه درې ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه چې ملګري او یاران دوستان او خپل خپلوان. خو بیا چې کله د چاپیرچل ته وګورم، لکه لقامیت ته وګورم او لکه بے انصافۍ ته وګورم او دا غزه غربت ته وګورم او دا خلکو بیمانی ته وګورم او ناستې پاستې ته او د هر څه ته بل دلته کې ما سلی رشکار تیر کړم، لکه دیزې او دا غزې په دې ژوند کړې غټ پرخت دی، دغه شی بیا ما واپس دلته راوتم بی دلته میرا وری. نو محسوس ہو پیرے پد خپل تیرو لستاو کالو کی دا کوشش و گوشیارا زد ال تک لاڑ شما دا جون خپل ال تیر کم لاڑ شم کوشش و کم بیا ناکام شم واپس دلته بیا را شم.
د برتانی او اروپای هوادونو په ټولنیز ژوند کې د ورګډېدو یا مدغم کېدو یو څرک د داود مندوخیل په دې خبرو کې مشکاري چې شاوخوا څلرویشت کاله لمخه د بلوچستان له پښتون مشتې سیمې ژوب څخه لندن ته د ښه روزګار موندلو لپاره تللی وو.
کوم زموږ هلته فیملی ده، امیجیټ فیملی به هم زه وایم، ایکسټینډډ فیملی به هم وایم، او خاص کر به زه ملګري وایم چې له هغو سره موږ ډېر ګیپ راغلی دی. کار سورزار وخت کوشش وکړم دوی سره په ټلیفون خبرې وکړم، ویډیو کال ورسره وکړم، بل ورسره وکړم، که زه زما ډېر شوق کړ دوی سره خبرې وکړم. غوزه چې دوی سره خبرې سره شروع کوم، خبرې هغه رخ نه اخلي. کومې خبرې چې ما له دوی سره پخوا کولې چې زما د کالج په ټیم کې د یونیورسيټي په ټیم کې به ما زما له ملګرو سره اته اته غنټې لس لس غنټې دولس دولس غنټې په یو ځای موږ خبرې کوو، زهرن موږ په چیش باندې خبرې کوو، لیکن هغه اوس له دوی سره یو غنټه هم خبرې نه سم کولای، کله چې ما هغه ملګری دی هغه زیم. نو د دوی له خوا هم ګیپ راغی، زموږ له خوا هم ګیپ راغی، نو هغه میچ اوس نه سره کړ. نو دغه هم ډېر غټه مسایل دي چې په وطن کې زموږ له خلکو ډېرې زیاتې فاصلې راغلي دي، او دلته چې کوم دی په ویسټ کې موږ دا کوشش کوو چې موږ د مطلب د وطن ژوند وکړو، نو هغه هم په موږ یو ډېر غټ پرېشر دی که نه. هغه داسې نه دی موږ پکس کړو، دا موږ له هغه ځای راوړي دي، دا زموږ په لاشعور کې ناسي دا درشان.
برطانیې او اروپایي هیوادونو ته کډه سوي پښتانه کولای سي چې د قانوني شرایطو پوره کولو سره خپلې کورنۍ وروغواړي. دا مهال ګڼ شمېر پښتنې کورنۍ د برطانیا په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. د دې برسیره چې په لوی عمر کې کډه سوي کسان د برطانیې په ټولنه کې ورګډ سوي، خو پر دوی ځینې داسې موقع راسي چې د خپل کلي کور په پریښودلو لږ پښیمانه سي. حجی نیم بنگش تر دغه سي حالاتو تیر سوی دی.
زه دلته راغلم یو څو مقام داسې وو چې پکې پښیمانه شول، لکه مونږ والد صاحب چې مونږ په حق ورسېدو، مونږ ډېر لرې وو دلته کې، تلنګ ډېره مشکله وه چې لاړو جنازه هم شوي وه، او داسې نور زمونږ خوږه خو پروان پردي دا لاړل هغو سره مونږ ملاقات ونه شو. نو دا یو افسوس زړه کې راځي، یاره که هلته مونږ موجود وای نو مونږ سره به وای، او اوسه پوره ده خپل څوک خاندان کې یا داسې یار دوست
عمر کې مسافر سوی د دوی په مقابله کې د هغو کسانو او ماشومانو چې په کم عمر کې کډه سوی یا په اروپا کې زیږیدلی، هغو ته شایي 1% هم د مور او پلار کلی کور نه ور یادېږي. هینا کرګر 14 کلنه وه چې له پېښوره لندن ته تللې وه، هلته یې زده کړې کړي او دا مهال یو تکړه وکیله ده.
فکر نه کوم چې زه به هیڅ کله وشم کولای چې دا ملک پرېږدم او یا افغانستان ته لاړ شم. که مثلا ما له داسې چویس هم راکړي چې خپل ژوند پخوانی ریوایز کړي او هلته لاړ شي، شاید وکم، مګم آپشن به مې دا وي چې هغه وخت چې ما هلته تیر کړی دی هغه ریموو کړم او دلته راولم. هغه ژوند نه غواړم بیرته، ځکه دا سوسایټي تاسو ته ریسپیکټ عزت د کلچر قبلولو. مثلا یو څوک چې ړوند دی هغه خپل آیډنټیټي خپل هغه نوم ورکوي، هغه ته د ړوند په نوم باندې خطاب کوي، او دس از رانګ. دا کلچر په افغانستان کې یا په یا کون کونی هغه ته کون په نوم وایي، هغه خپل آیډنټیټي ورکیږي، لاس نه ارڅی چی په هغه خپل آیډنټیټي باندې کلم دی ته خطاب نه کوي. او دې سوسایټي کې مثلا هر څوک کړون دی که کونی که لاس دی نه که پخا دی نه یا قسم جوړي ټول یو رقم.
وسم داسې کسان ستا چې د کال یو برخه وخت په برتانیا او یو په خپل وطنونو کې تروي، ځکه چې مسافرۍ د دوی شخصیت په دوو برخو کې ویشلې دی.
بویم در دشت مکان دارم، هم فطرت آهویم، آبم نمی باران است، فارغ ز لب جویم، تنگ است محیط آنجا در با.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونیزې خبرونه
حجره
پلس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوه نیمو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخه فغاړه
په پنځو بجو